السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د دې غړې قرباز منور شایما او نیک پیرزونه درته وایم په دې خبرونه اولنې نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویمه نیمای کې دوه هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل لیوراند کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت سیاسي انتقامي د چې حکومت د سیاسي انتقامي کارروایانی تیزی کړې دي طالبانو د یو افغان وزیر هغه بیان رد کړی چې وايي پراتونکو دوه نیو کې افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرې کوي او د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ملاقات کې د سیمې په حالاتو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقامي کاروایي تورونه لګولې دي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د موجوده حکومت ناکامه پالیسي او لبجې د ملک اقتصادي حالت ورځ تر بلې خرابېږي او ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد متحد دي نوموړي د مخالفه ګوندونو د مشرانو نیولو پاړه وویل
احتساب نہیں ہے سیاسی گرفتاریاں ہیں احتساب تو ایک ڈھونگ ہے
دا احتساب نه دی بلکې سیاسي گرفتاری دی د احتساب په نامه انتقامی کاروایانی روانی دي د سیاسي مشرانو نیولو لړۍ په هر زمانه کې شوی خو سیاستوالانو د دې مقابله کړی دا
نوموړي په داسې حال کې دا سرګندونې کړي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نستی ملګری عرفان صدیقی د کرایه‌دارې په یو مقدمه کې د اسلام آباد پولیسو ونیو او یو مقامی عدالت د سوارلو سروزو په جسماني ریمانډ جیل ته ولېږه د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې عرفان صدیقی ځکه نیول شوی چې هغه د نواز شریف آئینی او قانوني بیانیې ملاتړ کولو او نستی ملګری یې دی خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشق اوان ویلي د عرفان صدیقی د گرفتارۍ په اړه لټنی کوي او اچھا سربا ناانصافی نکیږي د کرم یو سل نه همې هلکې ناکامه شو آزاد امیدوارانو ویلي د جولای په شلمه د کبایدي سلو په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد په مرکزی انتخاباتي کمیشن کې ثبوتونه جمع کړي دي په انتخاباتو کې د کرم ناکامه شو امیدوارانو د 15 کسیزه اتحادیه غړي انجینر حسن جمال تور پورې کړ چې په هلکې کې د تحریک انصاف د غړي کامیابیدو لپاره درغلې شوې دي اغه نن مشال لیډیو ته وویل
پونځو کې به دان لیدا وکول هغه کې به کیمرې بنداول دا سټمپ څوک مو یو ټ ولا سټمپ دا به یو ابو خدي څور سره او بوت باندې اکثر درې درې څلور څلور خدي به وروړي سټمپ مغي خدي وتاول دا مو خپل سترګو سولیدو هغه ځکه کې 8 بجو پورې ساري 7 8 بجو پورې هغه پولینګ جری ساتل شوی دی مطلب هغه کې مو ایجنټونه نه دی پریخي بهارو
بلخوا په کرمه کې د انتخاباتو کمیشن دفتر په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي کچري حکومت سره مالی پنګوي نو هنرمندانو ته د مالی مرستو پروژه به بیا پیل کړي نوموړي د خبره پرون ماښام مشال ریډیو ته لاغرسته وکړه چې پرون ګڼو هنرمندانو او لیکوالانو ویل صوبایي حکومت ورسره د اغه مالی مرستو لړۍ بدرولي چې د تیر حکومت پر مهال یې پیل کړي وه شوکت یوسفزی زیات تکړه هنرمندان د مالی مرستې د نوکری په بدل کې د میاشتنی معاش په سرګنۍ او د حکومت پر ضد راپاسي خو که حکومت سره پیسې زیاتې شوې نو د اداکارانو دا ستونزه به هم حل کړي د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې په 2018 کال کې د صوبې د 500 هنرمندانو لیکوالانو لپاره د میاشت په سر د 1.5 روپو ورکولو پروژه پیل کړې وه خو وروسته بیا له دې مرستو بې برخې پاتې شو هنرمندانو یې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړ چې په نتیجه کې دا پروژه ختمه شوه په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له د غزای افغانانو ته ویزې ورکول محدود کړي دي د سفارت نن په یوې خبرپاڼه کې ویل دا کار یې له دې وجې کړی چې په کابل کې د سفارت ودانۍ بهر یوه ډله د ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو پیسې اخلي د خبرپاڼې تر مخه اوس به یوازې ښځو پخو عمر لرونکو ناروغانو ته ویزې ورکوي او تر هغې به دا محدودیت وي تر څو چې افغان حکومت د دغو غیر قانوني پیسو اخیستونکو پر ضد څه کاروایي نه وي کړي تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي طالبانو د یو افغان وزیر آغا بیان رد کړی چې وای پراتلونکو دوه اونیو کې افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرې کوي. نن په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیان سیل شاین ویلي افغان حکومت سره مذاکرات به هغه وخت کېږي چې امریکا سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو په سر معاهده وشي. د طالبانو یو بل بیان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دې ډلې افغان حکومت ترمنځ د ملاقات په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. د طالبانو دا بیانونه د هغې یو وروستو مخې ته راغلي دي چې د افغانستان د سولې چارو وزیر عبدالسلام رحیمی خبریالانو ته ویل د افغان حکومت 45 کسیزه ډله له طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو لپاره تیاریانې کوي. هلته طالبانو له امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د راتلونکي پړاو د خپلو مرکچیانو په پلاوي کې د 500 نورو کسانو نومونه شامل کړي دي چې پکې دوی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړي دي. د خبره د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته وکړه. له دې سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم شمیر 19 ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد شریف له خپل عماني سیال یوسف بن الوی سره لیدلې دي. عمان په تیرو وختونو کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې د منځګړي رول ترسره کړی او ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلتیا ختمولو لپاره له نورو خواوو سره هم کار کړی دی. له الوی سره د ملاقات وروسته شریف په ټویټر ولیکل دوی د امریکا له خوا په ایران د اقتصادي بندیزونو دوه اړخیز اړیکو سیمه ییزو پرمختګونو په خلیج فارس کې د امنیت هرمستنګي او د عمان په اړه خبرې کړې دي. او د روس په پلازمینې مسکو کې له 1400 زیات احتجاج کوونکي نیول شوي دي. د سار خپلواکې ادارې ویلي دي کسانو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مبینه بېقاعدګیانو پر ضد احتجاج کوو. چارواکو د مسکو سیټي هال بهر پرون د ورغونډ شوو احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره هغوی په چکو وهلي او ځینې کسان یې ونیول. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي د مسکو نورو ځایونو ته د تللو وروسته هم د احتجاج کوونکو پر ضد کارروایي روانه وه. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمدالله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.0 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونو دراتونکو سلیریشتو ګینټو لپاره د موسم پیشنګوئی واوریدله. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واوري. مولانا فضل الرحمن په حکومتي پالیسي او احتساب عمل نیوکه کړی، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زئی سوای
دی اپوزیشن دی زار په خپل وختونو کې د کوم پیسې خوري دا کاردی هغه څه دی کاردی نه ده مالو دا پیسې پاکستان ته راغله او هغه پیسې چلته لګیدل.
د کورمې صوبایي حلقې یو سل نهم امیدواران وایي د دې نتیجو خلاف په انتخاباتي کمیشن سره شکایت جمع کوي. په دوی کې یو عنایت دی توري وایي
نو ورځو کې به ټریبیونل جوړیږي ان شاء الله، بیا به ټریبیونل کې خپل وکیل کوو او کیس په مال جمع کوو.
طالبانو له افغان حکومت سره د نیخ په نیغه خبرو په اړه د سولې چارو وزیر بیان رد کړی، وایي چې اول به له امریکا سره خبرې سرته رسوي. د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به په ستونزو سرکار خپرونه کې واورئ چې په اباسین کې څو ورځې وړاندې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو کورنۍ څه وایي. او د دې ګړې په آخري برخه کې به د باختر ستوري خبرونه هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې ګړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واورېدل، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دوه ورځني سفر کوټې ته تللی دی. اول ته یې په خبري غونډه کې ویلي دي چې حکومت د سیاسي اپوزیشن مشرانو نیولو لړۍ شروع کړې ده او دا سیاسي انتقامي کاروي ده. نوموړي په دغه موقع ویلي دي چې عمران خان امریکې ته په سفر باندې دا هیواد یو رار بیا د واشنگټن په غلامۍ کې ورکړی دی. نور حال د کوټې نه زموږ خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دوو ورځو پر دوره تیره ورځ په کوټه ته رارسېدلی دی او تیر مازدیګر یې په کوټه کې یوه خبرې کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د کومې امریکې څخه موږ د بېنیازۍ مخ ګرځولی وو، حکومت بیرته د هغې په لور سفر پیل کړی دی او دغه ته دوی کامیابي وایي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې په کرار نکشنی چې تر څو جلی حکومت و خپل انجام ته نوی رسولی.
دنیا کے سامنے چند بچوں کی تصویریں لا کر.
مولانا فضل الرحمن وایي چې په هیواد کې مذهبي هلې ځلې هم د سیاست سره تړل کیږي او ویل کیږي چې د مدرسو زده کوونکي یا وړوکي طالبان و جلسې ته راوستل شوي وو، خو دوی هغه هېر کړل چې یو سل شل ورځې پرلت وو ښځې او ماشومان راوستل، خو هغه وخت دوی ته احساس نه و چې دا زموږ بچیان دي. نو نن دوی د مدرسو د ماشومانو خبره کوي، خو دغه ماشومان نه یوازې ووټ لري بلکې دوی کلک پاکستانیان دي. د پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې په هیواد کې هیڅ ډول اعتصاب نشته، بلکې د اعتصاب په نامه سیاسي انتقام روان دی او همدا وجه ده چې حکومت پر اعتصاب باندې په ولس کې خپل باور د لاسه ورکړی دی. د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په ضد د تحریک عدم اعتماد په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د جمعیت العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې د بلوچستان سره تړاو لرونکی د سینټ موجوده چیرمین ته خاص پرونه نه دی لګېدلی، بلکې اوس د بلوچستان په نامه غلطه پروپاګنډا یا ناره پیل شوې ده، خو خلک پر دې باور نه لري. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن به نن مازدیګر د کوټ په هاکي لوبغاله کې ملن مارچ ته وینا کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکاري میرمن ډاکټر فردوس اشکوان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې د وزیر اعظم د امریکې دوره ډیره کامیابه وه، ځکه چې وزیر اعظم په نړیواله کچه د پاکستان یو مثبت تشخص یا کردار راپورته کړی. د حزب اختلاف د احتجاجي جلسو په اړه میرمن اشکاون وینا وه چې توره ورځ هغه ګوندونه جوړه کړه د چا پر مخ چې لاله مخه اولس د ووټ سیاي مشلې وه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف احتجاجي تحریک شروع کړی، حکومت د اپوزیشن د مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو او د هغوی د نیولو لړۍ تیزه کړې ده او پرون د اسلام آباد یو عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار عرفان صدیقي د څوارلسو ورځو په عدالتي ریمانډ د اډیالې جیل ته لیږلی دی. زموږ همکار شاهین بنیری په دې رپورټ کې د پاکستان سیاسي صورتحال ته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په یو بل د تورونو او راولاړېدونکو سیاسي وضع په اړه د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک وایي چې د حکومت د ګامونو سره جمهوریت د خطر سره مخ شوی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
میډیا پر پابندي نه دي، هیڅ ازادي نشته اظهار رائے، بلکې سیاسي مخالفین او هر ورځ باندې ګوري خلک دیول او دا سیاسي مخالفین گزار کوي.
اپوزیشن ډلو د جولای په 15مه نیټه د حکومت پر ضد د پاکستان په لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي او دړکې ورکړې چې په راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد یو لویا ولسی غونډه کوي. آیا د حکومت پر ضد به د اپوزیشن تحریک بریالی شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي شایق حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته لوی خطر له اپوزیشن نه بلکې د خپلو پالیسیو نه دی.
دا اوس ڈیپینڈ کئی دی عمران خان پر کارکردگی باندھی کچر تو عمران خان گورنمنٹ چھ دی خاص کر چھ کم فائنینشیل ایشوز دی اگر کہ بیٹرمنٹ یا امپرومنٹ را وستو یا خو اپوزیشن چھ دی ډیر زیات مسائل سر و شکار شی.
بل خو حکومت وائی چھ دا اپوزیشن احتجاجی تحریک ناکام شوی دی او دوی بد تیر حکومتونو سرا د احتساب عمل لا دوام ورکئی. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته وویل،
اوس چې کوم د مهنګایي شو ده نو خو موږ ځان له پخپل هم وایو چې مهنګایي ده او هغه مهنګایي ده ولې ده، ځکه چې دی اپوزیشن لیډرانو په خپل وختونو کې د کوم پیسې خوړلې ده او دا قرضې اخیستي دي، قرضې ځای نه ده معلوم، دا پیسې پاکستان ته راغلله او هغه پیسې چېرته لګېدل.
دا خبره د یادونه وردا چې د مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف لور مریم نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری د تیر سمودینه د پاکستان په بلابلو برخو کې لوی ولسی غونډې کړې دي او د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت نه اهله بلل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
د کورمې په یو سل نهمه صوبایي حلقه د تحریک انصاف ګوند سید اقبال میا بریالي شوې ده. هغه په انتخاباتو کې د آزاد امیدوار له عنایت علي توري 14,608 ووټونه زیات اخیستي او دا مقام یې ترلاسه کړی. بلخوا عنایت علي توري او نورو امیدوارانو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي دي او د دې نتیجو منلو نه انکار کړی. دوی وایي چې د دغه د مبینه درغلیو پر ضد به احتجاج جنم کوي او عدالتي جنگ ته هم لا تړلي. په دې حق له تفصيل د تارق ورغزیناو
په کورما کې د یو سل نهم حلقه آزاد امیدوارانو د جولای پر شلمه په شو انتخاباتو کې ممکنه درغلي د کېدو پر ضد قانوني جنگ د شروع کولو فیصله کړې ده. آزاد امیدوار عنایت علي توري د اتوار پرز مشال لډیو ته وویل دغه سلسله کې دوی رمبه کار دا وکړو چې درغلي ثبوتونه د مرکزی الیکشن کمیشن په دفتر کې جمع کړل او بیا چې کله الیکشن ټریبیونل جوړ شي نو ورته وکیل بنسي او خپل کیس به په پوره طاقت سره حغل ته جنگوي. عنایت علي توري زیاتوي کپ الیکشن ټریبیونل کې ورته انصاف ملو نه شو نو لخپل ټولو ثبوتونو سره بستر عدالت ته ځي او حغل ته به په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد کیس اچوي.
الیکشن کمیشن کے جمع کرے کا نا چکم دان لکھی دی واسطے ہاتھ ہو گانے کا نا ندی وائز نہ الیکشن کمیشن خبردار ہے اور پکور وہ ضروری ہو دو بجے چکے وہ ٹریبیونل جڑی گی ان شاء اللہ یا وہ ٹریبیونل کے خپل وکیل کا وہ کیس کو مال کا جمع کرو.
پر انتخابات کے دا کور میں لایوس نہم حلقے ناکام شیو دا پینزو آزاد امیدواران و اتحادیہ جڑ شوی چھ ہاگوی پیوزے اول دا درغلیو پر زیت حقل تا احتجاجونو اکڑل او وہ سے قانونی جنگ شروع کړو. په اتحادیه کې شامل انجینر حسن جمال وای په حلقه کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار د کامیابیدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې دا خبره د ثابتېدو لپاره دوی د ټولې هلې ځلې شروع کړې دي.
ستمبر مغی خزی و توال د مخبل سترګو سولیدو اقبال میا والا حکومت سیشن وی لکه جلندر شو یا لسلی شری شو هغه ځکه کی 8 بجو پورې پولینګ جاری ساتاله شوی دی. مطلب هغه کی مو ایجنټون یانه دی پریخي بهارو مل شوی دی اته وټ چوای شي یو خاص تړای دوبه کی دی وټ چوای شي یو افسر دی مل شي کی دی وټ چوای شي نو نور دین آزاد لې ثبوت چي وی.
بلخ ځای الیکشن کمیشن دفتر په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه ردوي او وای چې هلتا ته ټاکنې شفاف او منصفانه شوی دی. په یو سل نهم حلقه کې ته د هفته پورز د صوبایي څوکې لپاره انتخابات شي ول چې پکې د خاتمی نتیجې تر مخه د تحریک انصاف پارٹی سید اقبال میا 9,918 سوټونه په اخستو اول مقام ترلاسه کړی دی. په انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو عنایت علي توري 23,013 او ابرار حسین جان توري 9,903 ووټونه اخیستي دي. په یاد حلقه کې د رجسٹر ووټونو ټوله شمېره 1,08,044 ده چې پکې 1,02,002 سړیو او 3,1516 ښځو خپلې رای کارولې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولي خان غوښتلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې د تجارت لپاره زر تر زر خلاصې کړل شي خو زیاته کړې ده چې د فاټا سیکرټریټ د هم خاتمه وکړل شي. نوموړي پرون په یو کونډ کې د نوي منتخب شوي ایم پی ای په کور کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د وزیر اعظم امریکې ته دوره سفارتي کمه او سیاسي زیاته وه. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال درکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د وزیر اعظم عمران خان امریکي ته دوره یوازې د هغه سیاسي دوره بللې او دی وايي باید عمران خان هر هغه معاهده چې د امریکي سره یې کړې ده قوم ته یې راښکاره کړي.
دا کومې خبرې دي؟ دینه منګم نه یو خبر دینه زما په خیال چې تاسو هم نه خبر. او بیا د جلسه چې د پاکستان د وزیر اعظم کردار ادا نکړي شو دی الته داسې لګیاو چې لکه د پی ټی آی چیرمن دی.
نو موږ پرون د محمد په اکاونټ کې د نوي انتخاب شوی د صوبای سملې غړي نثار مومن په کور کې د میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې لا هم اختیارات لکه د هغه پخوانی اف سی آر قانون په شان استعمالیږي.
خاصدار په کار دغه پوره په پوره مچ شي فاټا سیکرټریټ په کار دغه ختم کړی شي نو دلته څه مسلې دي ان شاء الله دا ټول میګانو خو یا ایم پی ایګانو خو نشم ویلی خو زما دا خو ان شاء الله دا باچا خان بابا تو سوچ او دا فکر دے دیو په ټولو خبرو دا عوام आवाज ان شاء الله په اسمبلی کې جوړه
دا ایمل ولی خان دا رات اکثر سم دا عوامي نشنل ګون ډیر مشران او کارکونکو هم ورغلی چې نو مول ورته بیا په مایک او په لاؤډ سپیکر هم خطاب وکاو او درغلی په شمول د ټولو کارکونکو شکریا ادا کړه چې د ګون امیدواری کامیاب کړي ایمل ولی خان زیات کړه
دا زمونږ ډیمانډ دا پکار دی چې د وزیرستان نوالا تر د باجوړه پورې هر پاس چې افغانستان سره په کم زیکم بلاوی کی هغه د کولوم کړی شي او هغه د ډیولپ کړی شي سړک دې جوړ کړی شي دا سه سړک چې ټریډ دې پکې
ایمل ولی خان په اخیره کې وویل چې د مومند خلک کولای شي چې هر وخت خپل منتخب ایم پی ته خپل ستونزې وړاندې کړي نو ټول ګون به دغه ستونزو د هواري لپاره کار هم کوي شانواز ترکزی مشهد ریډیو پیښور
تاسو ستونزې
ورته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ طالبانو له افغان حکومت سره د نیخ په نیغه خبرو په اړه د سولې چارو وزیر بیان رد کړی د طالبانو دوه ویاندانو نن ویلي چې له امریکا سره د موافقې نه مخکې له حکومت سره د خبرو هیڅ پلان نه لري پرون د افغانستان د سولې چارو وزیر سلام رحیمی ویلي وو چې په راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو پیلېدو هیله لري په عین وخت کې طالبانو له امریکا سره د مذاکرات لپاره د مرکچیانو په ډله کې 15 نور مشران ور شامل کړي دي تفصیل له پامیر ساحل اورو
طالبانو د افغان وزیر دا خبره رد کړي چې ګواکې افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پلان لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن پر ټویټر ولیکل چې له افغان حکومت سره یوازې له امریکا سره تر موافقه او له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته خبرې کوي په عین وخت کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد ویلي له حکومتي چارواکو سره د غونډې هیڅ موافقه نه ده شوې د مجاهد په خبره کله چې طالبان له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسېدل نو بیا بین الافغاني خبرې پیلوي ټینګار وکړ چې حکومتي استازي اوس مهال په هر راز خبرو کې په شخصي ډول برخه اخلي د طالبانو ویندویانو دا څرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته کړې دي چې د افغانستان د سولې چارو وزیر عبدالسلام رحیمی خبريالان ته ویل یو 15 کسیزه حکومتي پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو تیاری کوي رحیمی ویل لټول خواو سره کار ته دوام ورکوي او هیله لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې به په یو اروپایي هیواد کې له طالبانو سره لومړی ملاقات وکړي نوموړي نور تفصیل ورنکړ او دا هم ونویل چې په کوم اروپایي هیواد کې د خبرو پلان جوړ شوی دی رحیمی دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی چې راتلونکو اونۍ له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ورشي هلته طالبانو د راتلونکو پړاو خبرو لپاره د خپل مرکشانو په پلاوي کې د 15 نورو کسانو نمونه شامل کړي چې پکې دوی د طالبانو د رهبرۍ د شورا غړي دي د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو د جولای پر 28مه د نمونه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل د رهبرۍ شورا قاری دین محمد او محمد زاهد احمد زای او درې نور مشران مولوی جان محمد مولوی سید رسول حلیم او د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین به هم د مذاکراتي ډلې غړي وي لدې سره د مرکشانو د پلاوي شمیر 19 تر رسیدل خلیلزاد هم د رحیمی تر څرګندونو وروسته ویلی ول چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې د امریکا او طالبانو تر موافقه وروسته کیږي واشنگتن او طالبانو دواړو په وروستیو کې ویلي چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې پرمختګ کړی دی طالبانو د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره له مستقیمو خبرو مسلسل انکار کړی دی خلیلزاد او طالبانو ویلي چې د خبرو په وو پړاوونو کې زیات باس له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر وتلو او د افغانستان خاوره د ترهګرو کارونې ته پر نه پریښودو شوی دوی وایي د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو په اړه باس ته دوام ورکوي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني سرتیر دي چې پکې اکثریت یې د امریکایانو دی دوی د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ملي امنیتي سرتیري روزي او مشورې ورکوي
بلخوا افغان ترانزیت ټریډ ډریوران وایي د خیبر درې په لار اوس هم ترې ځای په ځای روپۍ اخیستل کېږي او بې ځایه ضرور کېږي دوی وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو په وخت حکومت ایجنسۍ ټیکس ختم کړی و خو د دې باوجود ته پخوانی خاصدار چې اوس پولیس دې روپۍ اخلي او د نه ورکولو په صورت کې ورسره وهل ټکول کوي په دې حق لا د حکومتي یا د پولیس والا له اړخه کوم موقف مخې ته نه دی راغلی تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې
پیښور او تورخم ترمنځ خیبر درې پلار افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرایوران وای د خیبر ځای پولیس ترې غیر قانوني روپۍ اخلي او دوی سره وهل ټکول هم کوي. دوی وای د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره هلته ایجنسی ټیکس او نورو غیر قانوني روپو اخیستو د ختمولو اعلان شوی و، خو په دې لا تر اوسه څه عمل نه دی شوی. ډرایور ګلاب خان عثمانزی د خیبر ځای پولیسو د چلن نه سر ټکوي او مشال ریډیو ته وایي،
پیښور نه داسې لاړ شو پنځه شپېته اویا زره روپۍ رانه په والله چې د ناخې ناروارانه روانې دي. ما دا خو زورواکي ده، مونږ خو بس ډرایور سړی د هر سړی به اوس ورته مخه راړی زیړی پاټه کې اخ نشته د اوس رانه زر روپۍ به درنه اخلم چې تورخمه پورې به مخکې را رسولو. اوس هر یو نه په لاره کې پنځلس زره شل زره روپۍ اوس خاص راغلم. وال ټکول څنګلې راله دېش نه کړي ده چې دوه درې لختې رمانه بله ورځ ماتې کړي.
تورابلي هم پیښور نه کابل ته مالونه وړي او وایي،
ملیشیا ته چې درخواست وکړو هغه وایي چې مې ورکاو چې خاصدار تراشو هغه موږ باندې الټه گزارونم کوي او لارم را باندې بندوي او وایم یو چک پوسټ باندې ورور په شپږ سو روپۍ د ټیرونو رانه ناقیناره واخلي، په یوه جوړه باندې درې سو روپۍ رانه په تشه لارۍ باندې اخلي او نور هم ډېر پازابه یو وروره. بس موږ دغه غواړو چې لږ امن راشي او ډرایور ترانسپورټ له لږ دغه کم شي سهولت ورشي. کنه ډېر را شیشې ګوره غونډې ماتې دي د همدې د لاسه په تیګو باندې لګېدلې دي. دا ګوره مات وایم بې عزتي م کوي.
د خیبر د یو ګاډي مالک عرفات خان وایي په خپله کتلي چې ګاډو ډرایورانو نه روپۍ اخیستل شي.
خپل زه ډرایور سره یو ورځ سیټ کې کېناستم، پوه شوم مشورې دا دروغ یې دا رښتیا یې. تقریبا دا تورخم کانټینر تر ګیټه پورې بیس هزار روپۍ تر اخیستل کېږي. بیس هزار قدم په قدم باندې ډرایور ته شراکړه مخکې پانچ سو روپۍ اوس تر زر روپۍ اخلي.
د خیبر د لواړګي مرستیال کمشنر محمد عمران وایي دوی د ډیپټي کمشنر پامر باندې د پیښور او تورخم په لوی لار ځای په ځای لوی ساين بورډونه لګولي او په غیر ټلیفون نمبر یې لیکلي او چې کوم ډرایور ورته شکایت وکړي دوی به نوټس اخلي. چې څوک هم ډرایورانو څخه روپۍ اخلي او یا یې بې ځایه تنګوي دا غوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسویلی د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره به ډیر زر مخصوص عدالتونه جوړ کړل شي. بل پلو د زنانه او د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي دا ډیر ښه کام دی، ځکه چې په پاکستان کې د ښځو خلاف کورنۍ تشدد سیوا شوی دی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د شنبې یا خالی پورس په لاهور کې پنجاب جوډیشل اکیډمي کې د صنفي تشدد په حواله یوې دستوري ته وینا کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل د پاکستان د آئین مطابق ټول خلک یو شان حقونه لري او آئین آرټیکل و دیرشم زنانو ته تحفظ ورکوي، نو په صنفي بنیادونو د تشدد د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان په ټولو ضلعو کې ځان له عدالتونه جوړوي. د وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په زنانو د زور زیاتي درولو لپاره د زنانو د تحفظ بل کال 2019 پاس کړي چې پکې په زنانو د تشدد کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانی هم مقرر کړي. د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن یو مشر آصف ملک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې بزرګونو زنانو په کورونو کې تشدد کیږي او هل ټکول ورسره هم روان وي، خو یوازې 4% زنانه خپل مقدمه عدالتونو ته وړي. نو د دې ګام سره سره باید چې حکومت دغه قانون هم عمل کړي.
موږ د دهی لکه د کلیوالي لکه چې کوم دی په دغه ځکه کې داسې کیسونه ډیر چې کوم دی هغه رپورټي زه لګره کوم موخه وی چې هغه راشي او خپل خبره پر وړاندې کی. داسې عدالتونه چې کوم د چیف جسټس اف پاکستان کوسا صاحب ویلي دي اوس نه او ته دونه خوشاله دین ځکه نه دی په کار، ځکه چې موږ دا وایو چې کوم عدالتونه چې کوم قانون چې کوم جوړ دي د تیزاب اول سره قانون پاس شو، د ورسته اول سره قانون پاس شو، نور مختلف قانون چې کوم ډیر ضرورت او پاس کړی شو خو دا وایي د بزنس نه جوړ باید هغه هم جوړ شي او په دغه سر دولتونو کې د دوی قیام په مخلص نه طریقې سره په عمل کې راشي، نو زه امید لرم چې دا به زموږ په وطن کې ډیر لوی بدلون وي.
په پیښور کې د زنانه او اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال شایده شاه مشال ریډیو ته وویل د عدالتونو جوړولو سره سره به په زنانو د تشدد د مخنیوي لپاره په خلکو کې آگاهي هم را پیدا کول وي.
زموږ په معاشره کې صنفي وایلنس چې دی نو هغه دوه قسمه دی، یو په کور کې دننه او بل د حکومت
شته باندې د خلکو او پکور کې دنه چې کم دی نو هغه باندې خو به ډېر ټایم لګي چې هغه موږ اپاتې کو او هغه د پاره به اویرنس پکاري د حکومت هغه چې وي نو هغه قانون جوړ شي نو هغه سره په ډېر پیټ کې هغه کار روان شي نو د جسټس خوته د خبره چې وکړه او چې په دې عمل هم وشي نو دې د وجه سره هغه معاشره د انفرادي او د کور سطح باندې چې کوم وایلنس روان دی نو هغه به له تیزۍ سره ختم شي.
بل پلو د پنجاب د پولیسو په وینا چې په کال 2013 کې یوازې په لاهور کې 3,800 زنانو د کورنۍ تشدد شکایتونه ثبت کړي. دارنګ په پنجاب کې د زنانو لپاره جوړ کمیشن وایي هم په دغه کال کې 15,300 زنانو د جنسي تیریو شکایتونه له دوی سره درج کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې ده. انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په واکمن تحریک انصاف ته سیاسي انتقامي کاروایي تورونه لګولې دي. پرون په کوټه کې خبري ونه ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې د موجوده حکومت ناکامه پالیسیو له وجې د ملک اقتصادي حالت به تر بلې خرابېږي او ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد متحد دي. د کرمې یو سل نهمې حلقې ناکامه شوو آزاد امیدوارانو ویلي د جولای په 1 د قبایلي ضلعو په انتخاباتو کې د مبینه دروالیو پر ضد یې په مرکزي انتخاباتي کمیشن کې ثبتونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د کرمې ناکامه شوو امیدوارانو د 50 کسیزه اتحادیې غړي انجینیر حسن جمال تور پورې کړ چې په حلقه کې د تحریک انصاف د غړي کامیابېدو لپاره درولی شوي خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له دغه ځای افغانانو ته ویزې ورکول محدود کړي دي. د سفارت په خبرپاڼه کې ویل دا کاري له دې وجې کړې چې په کابل کې د سفارت ودانۍ بهر یوه ډله د ویزې لپاره د درخواست ورکوونکو پیسې اخلي. طالبانو د یو افغان وزیر هغه بیان رد کړی چې وایي په راتلونکو دوو اونیو کې له افغان حکومت سره نیغ په نیغ خبرې کوي. نن په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیان سید شاهین ویلي له افغان حکومت سره مذاکرات په هغه وخت کېږي چې له امریکا سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو په سر معاهده وشي. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي کچري حکومت سره مالی پنجابینو هنرمندانو ته د مالی مرستو پروژه به بیا پیل کړي. نوموړي دا خبرې پرون مشال ریډیو ته لاغرسته وکړې چې پرون ګڼو هنرمندانو او لیکوالانو ویل چې حکومت ورسره د هغه مالی مرستو لړۍ ودرولي چې د تېر حکومت پر مهال یې پیل کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل عماني سیال یوسف بن الوی سره لیدلې دي. ظریف په ټویټر لیکلي دي د امریکا لخوا په ایران د اقتصادي بندیزونو دوه اړخیز اړیکو سیمه ییزو پرمختګونو او په خلیج فارس کې د امنیت ورمستنګي او د عمان په اړه خبرې کړې دي او د روس په پلازمینې ماسکو کې له 1400 زیات احتجاج کوونکي نیول شوي. د سار خپلواکې ادارې ویلي د کسانو د ښاروالې په انتخاباتو کې د مجاهدینو د شهیدانو بنسټ احتجاج کوي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس اول درته زموږ همکار مجید بابر ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوي. ورپسې به د باز محمد عابد سره د باختر ستوري واوري.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې بواوري چې د جولای په درېمه نیټه د توربېدی سره نږدې د برق په سیمه کې په باسین کې یو مسافرګرون کې بیړۍ ډوبه شوې وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 30 کسان سپاره وو. د ځایي ولس په خبره د ډیرو ورځو تیرېدو باوجود د دغو کسانو مړې نه دي موندل شوي. حکومت د دې مړو د موندلو لپاره څه هلې ځلې کوي او د قدرتي او بشري افتونو په صورت کې د حکومتي ادارو تیاری څنګه دي؟ همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ریسکیو 112 سویمر چی دی هغه زمونږ په ډیسپوزل دی. د دې نه علاوه په آرمی سره چې کوم سویمر دی هغه زمونږ په ډیسپوزل دی. په آخري سټیج کې د نیوی والے چې کوم غوته خور دی هغه راوستل.
د
په باسین کې د ډوبی شوې بیړۍ د مړو د راوستو او د هغوی د کورنیو په ستونزو مبنی زموږ همکار سراج ظهیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر ته راګرځوم.
د شنګلي د ځایي خلکو او انتظامی په وینا چې د جولای په درېمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برګ په مقام ډوبه شوې کشتۍ کې په سورو کسانو کې څلېرویشت کسان اوس هم لا درک دي. د دوی په وینا چې هم داسې بې اثرې د سیند په غاړه ناست دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړي ورته ترلاسه شي چې تسلی یې وشي. د شنګلي د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل د خپلو مړو راویستلو کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. همدارنگی بلتن امروز خان مشال ریڈیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دی او ټول کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده. مشال ریڈیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نه وپوښتل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ورپېښې دي خو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته ترلاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د درېم جولای نه حکومت د کشتیو تګ راتګ بند کړی چې لکه بلې دوی ته ډېر مشکلات ور پېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کشتیانې دي چې پکې خلک هم زی راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کشتیو د چلولو اجازت ورکړي.
په باسین کې د ډوبی شوې بیړۍ تر څنګ په صوبه کې د نورو قدرتي او انساني افتونو لپاره د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره څومره تیاری لري دا او یو شمیر نورې پوښتنې مې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال پرویز خان نه وپوښتلې. په دې نږدو کې په اباسین کې د شانګلې د خلکو یوه کشتۍ اوړېدلې وه بیا د هغې مړي د راوتو دپاره دا په درېمه جولای دا کار شوی او تر اوسه پورې د هغې د راوتو څه انتظام نه دی شوی. خلک ګیلې کوي. نو پوښتنه مې دا وه چې که داسې قسم ناورین رامخکې شي یا آفت راشي یا دغسې یو حادثه وشي نو ستاسو د ډیزاسټر مینجمنټ چې کوم صوبایي اداره ده هغوی سره د دې دپاره پوره انتظامات شته لکه غوطه خور لامبوزن
هغې کې څه کسان تقریبا تیرہ کسان خو په خپل لامبو وخله او هغې ځان سیف کور رسېدل. دا پکې په سټارټ کې یو څلور مړي چې دي هغه راوباسېدل شو یا ریسنټلي دوه در وړاندې چې دي دوه مړي چې دي هغه راوباسېدل شوي دي. پکې د سو پورې د قدرتي آفاتو خبره ده. نو قدرتي آفات راځي او هغې تاسو ته پته رسېدل چې یورپ کې امریکا کې هم مطلب د هغې د تدارک د هغې اثر کمېدو کوشش کېدی شي خو دا شیان چې دي دا قدرتي آفات دا به راځي او موږ به فیس کوو او دغه لپاره موږ خپل تړون خپل تیاری چې دی هغه کوو. زمونږ د دې لحاظ سره بالکل د صوبایي حکومت د پیړۍ نه خیبر پختونخوا مکمل تیاری وي او زمونږ بالکل یو پراپر یو مناسب سیټ اپ دی. د صوبې په سطح باندې یا د ډیویژن په سطح باندې بیا د ډسټرکټ په سطح باندې د پیړۍ مې بنیادی کار دی دا ټول کارونه چې دي دا کوآرډینیټ کول. کوم وی کې چې مسنګ لینکس وي هغه یو واقع شي دا نه د ډی سي په واسه کې چې هغه
لامبوزن شتا پروفیشنل پیشور لامبوزن
لامبوزن چې دی بالکل پروفیشنل سویمر مونږ سره یو اداره دلته کې زمونږ د ډیپارټمنټ لاندې کار کوي. ریسکیو ډبل ون ډبل ټو هغه کې مونږ سره پراپر ټرین سویمر موجود دي
د دې نه علاوه موږ چې کله د کنټینجنسي پلانینګ کوو د مونسون لپاره یا د نان مونسون لپاره هغه کې موږ سره چې کم لوکل غوته خور دي هغه موږ سره د هغې پراپر لسټنګ شوي وي او کم کم ځای کې دي او کنټیکټ کوو به څنګه او هغه به د ضرورت په ټایم کې موږ موبلایز کوو څنګه د موږ سره د لوکل چې کم سویمر دي هغې هوم کنټیکټ وي د ریسکیو 112 سویمر چې دي هغه زموږ په ډسپوزل دي د دې نه علاوه په آرمی سره چې کم سویمر دي هغه زموږ په ډسپوزل دي او دا چونکې واقعیا ډېره زیاته غټه وه
بل دمونگ چنگے خیبر پختونخوا صوبہ غرئی دا صوبہ دا بل پدغل تک پدی زینو سیمو کی دا کوئلے قانون دی یا بیا پا چترال پدغو سیمو کی دا بارانون دا وجنا دا زمکی رو خوائی گی نو پا ترتیب سرطا سنو پختن دا کوم چی آیا کد چترال پدغو سیمو کی کم خلق گیر شی یا پا وارو کی یا دا بارانون دا وجی دا حقی دا پار تاو سرا آغا عمر لوجستک سہولتو نشتا لکا کرینونا یا دا صفائی دا پار انتظام یا دا خلق کو تدر رسیدو د پارا در رسد ہیلی کاپٹر یا نور سیزن
بالکل داسه دا ستاسو خو ما وې چې چونکی دا اسماني افات مصیبتونه داسې دي چې زمونږ د علاقہ د ټول پاکستان په مقابله کې ډیره زیاته بدله ده زمونږ کې پی چې دا او ګلګت بلتستان چې دې ته دی او یت چې دې باقی د سند بلوچستان او د پنجاب په مقابله کې بالکل بدل لې موږ سره یو چترال دی هغه ډیر زیاته کټه ایریا ده هغه کنټرول کول هغه کې چې کوم وړې وړې ندی دي نالې دي یا هغه کې چې کوم ګراف دي هغه کې چې کوم گلیشیر دي نو هغه هیومنلی پاسیبل ډېر نه ده چې لکه مطلب د هرې نالې او د هر ګراف چې دي هغه پراپرلی یو تدارک شي هر حال موږ بیا هم مطلب چې زمونږ کوم زمونږ چې کوم مشین دي هغه پراپر مولایز ده او مطلب دا چې په دې کې دا واقع شو تیر ورځ کې د سلو پیندرو دروازه ناغی کی منگا پراپر ریسپانس کو کم کسانو تا چیز ریسکیو ضرورت تو ناغی کی منگا ہیلیکاپٹر ہم پروائیڈ کو او چاہتا چیز فوڈ ضرورت ہو دنان فوڈ ضرورت ہو ناغا منگا دیر خیلی طریقے سرا ڈیل کلا ای کی دوان خالی تین دشپاگ کورون پا کڑنگ شوی دی او دادا سے جانی نقصان پا کنا دے شوی ناغی بنیادی وجہ دارا چیز منگا پلاننگ چی کمو آگا دیر بلکل کیو دیر طریقے سرا ہو ناغی بوجھ باندی ډېر زیات غټ نقصان نه شو چونکه الته بریجز دی هغه واشا شوی دی الته بیا تاسو پته لري چې بل پل او بوړو نه غیر ریسټریشن کې لازمی نقصان چې دی هغه ډېر پسانه کیږي زر کیږي او هغه ریسټریشن کې بیا ټایم لګي
اکثر لتا صبح موري دلی چې په دره کې یا په ورغزو کې د کوئلې ماینو نه دی او په دې کې وقتن په وقتن باندې داسې واقعیات مخې ته راځي چې په دې کې سمو د مخکم د غلطه کې کسان په دې کې گیر شوی بیا مړ شوی نو آیا تاسو سره اولنې چې کوم د کوئلې په خاص توګه ماینو نه دی په هغه کې د گیسونو چاودنې وشي بیا د چاودنو نه پس د خلک دراوستو یو عملی د دې لپاره تاسو سره پوره سکل او پېښور خلک شته
دا خبره تاسو بالکل مناسب ده څنګه تاسو ته موې چې موږ سره دا دغه چې دی د فلټ دا دی یا د ګلاف دا چې کوم کانسپټ دی
نو بدی باندې موږ اوسه پوری اوس ګره د تربیلې واقعې شو شو موږ پراپر د دې ریګولیشن چې دی هغه نوټیفای کړل د ریګولیشن ډپارټمنټ ریویو لګولا چې د تشتو ریجستریشن څنګه کیږي بیا پر دې سیفټی میجر څنګه غوښتي شي مطلب یې کی چې کوم سفر خلک کوي څومره په کې کوي او غیر لپاره کم کم کارونه دي چې هغه لازمي دي چې دا قسمه واقعي چې دی اندر لپاره ونه شي نو ستاسو خبرې سره بالکل زه اتفاق لرم چې د کول ماین دا کومه کیسه ده دا خو بیسیکلی مطلب په بلوچستان کې د دې کار ډېر زیات کیږي تاسو دلته ورغو خبره کوي دلته باندې نو امید دی ان شاء الله مونږ په دې باندې بالکل به خبرې کوشش کوو چې دې لپاره همداسې د پراپر ریګولیشن تیار کړو او مطلب دا چې دې حادثې دا دغه چي واقعات خو مونږ شروع کوو ولی او کو فرض کړه دا پراپرلی ریګولیټ کړی شي امید دی چې دې نقصان به کم شي
په دې تیر سو مدو کې کتاب سپتی اوس خو د خیر سره ډیر امنیت بحال شوی دی خو بیا هم په ډیرو ځایونو کې د امنیت مسلې دي چاودنه وشي یا د چاودنې نه پس بیا ډیر حالات خراب شي خلک زخمی شي او دغه شي دا غي ته د ریسپانس ستاسو سره انداز دې سره طریقې کار
خو تاسو موږ د مونږ دلته دغه چې موږ ریسکیو سټیشن چې دی اوس په پوره 10 ډیسټریکټ کې بحال دي او موږ کوشش کوو چې په دې ایډی پی کې موږ د مرز ډیسټریکټ چې کومه ته ایکس پارت وته وي دوی کې موږ کوشش کړې چې موږ پروان کال کې په هر سب ډیویژن کې یو ریسکیو سټیشن جوړ کړو ریسکیو سټیشن موږ د سړي چې چونکی ګاډی پکې وي مشینری پکې وي ټرین خلکو پکې وي نو دا ری ریسپانس دی اوسه پوری خلک ډیر اپریشیټ کوي او مطلب ډیر په خطر کې سره ریسپوند کوي نو کوشش کوم موږ په الحال مطلب دا چې انسټیټیوشنل طریقې سره یا مطلب چې اداره جاتی طریقې سره چې کوم حکومت ریسپانس ته او د ریسکیو په تر باندې نو باقي زمونږ پولیس هم چمتو وي پدې کې زمونږ نام سیول ډیفنس ولنټیرز دې هغه هم او زمونږ پراپر کوارډینیشن وی چې د کوفرس کده چانا د کومک ضرورت وي نو هغه مطلب دا چې مونږ
پرویز صاحب زمونږ په دې سیمو کې اکثر لا بجلی ډیره نه وي خلک د اور لګولو لپاره مختلف ذریعے کاروي لکه کوئله کاروي یا نور داسې څه کاروي او په کورم کې یا په د دین علاوه په پیښور کې داسې واقعیات کیږي چې هور لګي د هور د مړ کولو لپاره یا د خلکو ته داګه ہے د لپاره پی ڈی ایم اس کوي
دا خبره تاسو بالکل ٹھیک ده دا ول خو د لومبي چې د خلکو واګه دې زړه ضروري ده چې دا واقعیت چې په کوم ترتیب سره روان دي لکه د لمدې اور واقعیت ډیر زیات شو او د سرکار لپاره دا ممکن نه وي چې مطلب هر اور د لپاره مطلب چې دومره زیات ایچ آر دی مخلق وي ماشين وي او غیر باندې قابو مو دي د نه لاو د موږ د خلکو زمونږ د علاقې موسم هم داسې دی تاسو خیال کړئ دلته کې په دې ګرمۍ کې دا غاس پوس چې دی بعض شین چې دی هغه ډیر زیات موافر مقدار کې په غرونو کې موجود دی او عام ځایونو کې موجود دی هغه ډیر دلت به احتیاط سره چې دی غي کور لکی او بیا ډیر غټ مشکل جوړ شي نو چې کوم سيټي ایریاز دی الته کوم سره پراپر سیستم شته فایر بریګیډ یا مثلا سول ډیفنس نه علاوه دا ریسکیو چې دی ریسکیو پراپرلی ایکویپ دی بہرحال پغرونو کې دې لمونګه فری کال کې بعد بعد ووټ لګي دوه کې شو کې هغه ایلیا ته ایکسس نه کیږي د هلی اپریشن ملته پوسیبل نه وي نو پغرونو کې مونږ تلک مشکل پیښیږي په ور مرکولو کې یا باقی په خاري علاقو کې خاري علاقو کې د ور تدارک ته پاره ایسا چې په سپورې مونږ ته لاسه مشکل نه راغلی چې راځي باندې ریسکیو ټیم چې دی هغه ناکام شوی په بجاولو کې
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې نو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
له مجید بابر سره مو ستونزه او سرکار خبرونه واوریدله او اوس درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږه خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د شعر په زیاتوالي او د نثر د کموالي په عواملو یو ریپورت ولرو بیا به په پښتو ادب کې د کمیت او کیفیت په اړه له استاد اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر هم یو رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. لسول لسیزو رئیسی پا پختو ادبی القو که دا باس را روان ده چه پختو ادب که تر نصر شیر زیاد ویل شوه ده. دا چه ولی دا نصر پر تل شایری زیاد شوی پامده موضوع مو دا پختو ادب سو تن شایران او کرکتون کی پا یو ریپورت کی در غگولی دی. شیر او نصر لکه خویندی او رونه دی، بس داسی وګنی لکه دواړه چې اوبوي. نصر لکه څوک چې په خپل لپه کې په اوبو تند خړوبوي، او شیر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نصر شیر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولی تشکیر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دادي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستی نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه صریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر د دوسي هغه په هغې کې وړاندې کړي، چې هغه په لنډه کیسه کې مهارت لري.
شاعر او کرکتون کے مصطفی سالک وائی پختو کے د نثر په نسبت شعر زکه زیات ویل شوی چې پختانه له شاعرۍ سره ژور اروایی تړون لري.
د تاریخ په هر دور کې ډیر پختانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقیم الحق کاکا خیل چې په علی خان یې تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چارسده کې څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کرکتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که موږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کرکتون کې بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیرو دوو لسیزو راهیسې پښتو تخلیقي ادب مخ په بره او تنقیدی ادب مخ په زوړه روان دی. دې چار کې یو لور ته د پښتو ادب لمن در نه کړي، بل لور ته یې معیار ته پام نه دی اړول شوی. په همدې موضوع مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد، په دې تیرو څو کلونو کې تخلیقي ادب بې بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی، که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت ته جواب وویلی شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
استاد، د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار وو، او معیار ځکه وو چې هغه وخت تنقید و، که نه؟ مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بې بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه کې پیدا شوې ده، هغه دا چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر مختلف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پوښتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځلس کاله یا شل کاله پخوا، د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو، که نه؟ نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر به هغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، که نه؟ نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، که نه؟ په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عام ادبیاتو باندې کوي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره اشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي، د هغې له اصولو سره اشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اجمل ښکلي سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس ستاسو پام په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر یو رپورټ ته راړو. د جلال آباد ښار په مختلفو برخو کې د حکاکۍ یا په ډبرو او لرګیو د نقش و نگار پر هنر بوخت ګڼ خلک کار کوي، او ځینو یې دې برخې لپاره ځانګړي کارخونې هم جوړې کړي دي. د حکاکۍ پر کسب بوخت خلک وایي د پخوا پرتله یې کارونه ټکنی شوي، چې له امله یې دوی له خپل هنره خوابدي کړي دي. له دې ډلې یو هم قیس احمد دی، چې له کلونو رئیسې په جلال آباد ښار کې د حکاکۍ یو کارخونه لري. هغه وایي د حکاکۍ په برخه کې په لسګونو شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د تیر په سر پر سرباز کارونه ډېر ضعیف شوی دی. پخوا زموږ شاګردان هم زیات و، استادان هم زیات و، اوس کارونه ضعیف دی، بېخي مطلقا کارونه صفر ته رسېدلی ده. علت دغه بې امنیتي و، بېروزګاري و.
قیس احمد وړاندې وایي پخوا به ورته پر ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو خلک د کار په موخه راتلل، خو اوس یې د روزګار پخوانی خونده نه ده پاتې.
نو دا د کندنکارۍ په حساب داسې دی چې دا لاس کار، دا لاس کار نظر دا کمپیوټر ته لږ په دې خاطر ښه ده چې د دې عمومي شکل باندې رنګ ډېر تاثیر نه لري.
قیس احمد چې د حکاکۍ د هنر مسلکي دی وایي د حکاکۍ په برخه کې پخوا کاڼي یا ډبرې له بهرنیو هېوادونو راوار د ولی، خو اوس د حکاکۍ لپاره ډبرې د میدان وردګو ولایت څخه راوړي. دها کاکی په برخه کې پر کار بوخت یو شمیر ځوانان لستونزو سره سره په ډیره لیوالتیا بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي او په نورو ځوانانو یې هم غږ دادی چې له وخت څخه ګټه واخلي.
کارونه ډیر دي، هنرونه ډیر دي، زده دي کې کولای شي چې خپل حلال رزق وګټي او هنر زده کې پیسې هم ترلاسه کولای شي، هر څه کار کولای شي. کم سړی کولای شي شوق لري آسان دی، کم سړی شوق نه لري نشي کولای، هغه لپاره ډیر سخت دی. ولا هنر هیڅ کار آسان دے، چکار تو گورے ہر او کار سخت دے، خوچ انسان ہو کی بے آسان ہے.
جلال آباد خار کی اس محال دہا کا کئی دو گتو پشمیر کارخونشتا خو کارکون کی دخپل کسب پروڑان دی لوی ستونزی دا مناسب چاپریال نشوالے دا بریخنا کموالے او دی برخی تا دا پخوا پرتل دا خلکو کم پاملرن حق سبولی چل عملی دا دوی هنر رس تربلی لزوال سر مخ کیگی. مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.